د قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې چارواکي په تخار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په خاجاغار ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورپسې به اړوان بحث واورئ. بس په دې اړه دی چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو مسله کومې ستونزې رامنځته کولی شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي وایي په تخار ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر هغه امنیتي مامور له دندې لری کړ چې یو پولیس یې وهلی ډبولی و او په ویانا کې د سوریې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره غونډه نن جوړیږي. بشپړ خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجاغار ولسوالۍ کې اوښتي. د همداراز وویل په تیرو دوو ورځو کې د خاجاغار ولسوالۍ په نښتو کې څلور ملکیان او دوه سرتیري هم وژل شوي دي.
بیشتر از 30 طالب جنگجو د دې دو ورځې عملیات طالره
لدیرشو زیات وسلوال طالبان د دې دوه ورځو په عملیاتو کې وژل شوي او مړي هلته پراته دي. په وژل شویو کې د تاجکستان او ازبکستان اتباع هم دي. په دې سیمه کې زموږ د ځواکونو په وړاندې تر ټولو زیات مقاومت تاجکستانیان کوي. په همدې حال کې طالبان دا اداره دوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې وویل چې د تخار په جګړه کې د دوی یوازې دوه سرتیري دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. مجاهد وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر دولتي ځواکونه وژلي او ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امنیتي مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی و. د دوشنبې په ورځ د احمد ایمال قادری په نوم یو پولیس د نورو امنیتي کسانو لخوا په کابل ښار کې په دې خاطر ووهل شو چې د یې په ناسمه لاره د تګ مخه نیولې وه. پر قادری برید کوونکو ویلي چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش ساتونکي دي. ولسمشر غنی له قادری سره پرون وکتل او درې میاشتنی معاش د انعام په توګه ورکړ. دا لومړی ځل دی چې یو پولیس د خپل مسؤلیت د ادا کولو په خاطر له وهل کېدو وروسته د حکومت له لوري تقدیریږي. ولسمشر غنی وروسته له دې قادری خپل دفتر ته وباله چې په ټولنیزو رسنیو کې د وهلو خبر پراخ انعکاس وکړ. په تیرو کلونو کې په ځلونو د زورواکانو او جګپړو چارواکو ساتونکو هغه پولیس ډبولي چې د دوی د غیر قانوني اقداماتو او ترافیکي سرغړونو د مخنیوي هڅه یې کړې ده. دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب و جذب لږ دی. د دفاع وزارت د جلب و جذب د عمومي قمندانۍ مرستیال ډګروال عبدالبصیر وایي د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د جلب و جذب تر ټولو ټیټه کچه په میدان وردګو ولایت کې ده. د میدان وردګو د والي ویان عطاالله خوږیاڼي وویل چې ډګروال عبدالبصیر پرون د میدان وردګو له والي سره په کتنه کې وویل چې دوی د افسرانو په اوږدمهالو او لنډمهالو زده کړو کې د دولسمو ټولګیو فارغان هم جذبوي او د دې ترڅنګ نور ځوانان د سرتیرو په لیکو کې جذبیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتولو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د یو ورځنیو لړۍ یا سیریز او همداراز دوه شل اووریزه مسابقې وګټلې. د بریو په نړیواله درجه بندۍ کې د افغان لوبغاړو درجه بندۍ لوړه کړه. د کرکټ د نړیوال شورا په وینا دولت زدران په نړیواله درجه بندۍ کې له څلور دیرشم څخه یولسم ته او محمد نبی په آل راونډرانو کې یا هغه لوبغاړي چې هم بیټنګ هم بالینګ او هم فیلډنګ کوي اووم مقام ته لوړ شوی دی. ټاکل شوی چې نن ګڼ خلک د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغاړو هرکلی وکړي. د سوریه د کړکیچن وضعیت د څیړنې په مقصد نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې جوړیږي. د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د دې دوه ورځنۍ غونډې لپاره ویانا ته رسېدلي دي. پرون مازدیګر د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. ایران چې په سیمه کې د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهم متحد هیواد دی، د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه نړیوالې غونډې ته استازی لیږي. تهران او مسکو ټینګار کوي چې اسد باید د سوریه په انتقالي حکومت کې شریک وي، خو امریکا او د دې هیواد لویدیځ او خلیجی متحدان له واک څخه د بشار اسد د لری کېدو غوښتونکي دي. عراقي چارواکي وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یو پخوانی پوځي اډه لږ تر لږه 15 توغندي لګیدلي. دا توغندي پرون د امریکایي پوځیانو په پخوانی اډه چې ازادي نومیږي ولګیدل، چې دا محل د تهران چې دا محل د ایران د حکومت یو جلاوطن مخالفه ډله مجاهدین خلق پکې دیره ده. یو پولیس چارواکی ویل چې راکټونه له هوایي ډګره ښه لرې وګلګېدل او له کبله د الوتکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ نه شو. د په عین حال کې ویل چې پر اډې د راکټونو د ویشتل کېدو په وجه مرګ ژوبله پېښه شوې ده. هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران مجاهدین خلق یو تروریستي ډله بولي. پاول ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه. د جمهوري غوښتونکي ګوند غړی دی. ښاغلی ریان پرون د دواړو ګوندونو له استازو وغوښتل چې له یو بل سره ګډ کار وکړي. زموږ پر اوګو لوی بار پروت دی، نو که تاسو کله دعا کوله راځئ چې یو بل ته دعا وکړو. جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو ته او ډیموکراتان د جمهوري غوښتونکو ته دعا وکړي. د امریکا د استازو جرګې د ریاست دوره 2 کلنه ده. تر دې مخکې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړی جان بونر 2 دورې یعنی 4 کاله د امریکا د استازو د جرګې مشر و. د روسیې د هوایي چلند ادارې د دې هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کوي. د روسیې د هوایي ترانسپورت اداره وایي د اوکراین د هوایي چلند دولتي ادارې ته د چهارشنبه په ورځ یو لیک استولی او په هغه کې د دوو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ د بیا ژر پیلولو په هدف د خبرو دوام ته خپل چمتووالی ښودلی. د اوکراین د بنیادي تاسیساتو د وزارت ویاند وویل خبرې یوازې هغه وخت پیلېدای شي چې روسیه جریمه ادا کړي او منه شویو سیمو په تیره کریمیا ته الوتنې ودروي. اوکراین د اکتوبر له 15مې څخه د روسیې له لوري له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په غبرګون کې پر روسیې د الوتکو بندیز لګولی دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به یې اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیه ته 3 میلیارد ډالری پور هم ورنه کړی شي له IMF څخه د 1.5 میلیارد ډالرو پور ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې اوکراین د دسمبر په 1 خپل پور ورکړي. د اوسنۍ پالیسۍ پر اساس د پیسو نړیوال صندوق هغه هیواد ته پور نشي ورکولی چې بل ځای پوروړی وي او ادا کولی نشي. زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر مونږ اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د تخار ولایت د خاجغار او بهاودین ولسوالۍ له تصفیه وروسته به په درقد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. په بلخ کې د ملي اردو قمندان وایي چې د شمال جګړه د مخدرو موادو جګړه ده او طالبانو د جګړې لګښت قاچاقبران ورکوي. په نورو موضوعاتو کې د زلزلې د قربانیانو له هغې کورنۍ سره مو خبرې کړې چې 9 غړي یې مړه شوي او نور ټپیان دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د فراد څارنوالۍ رئیس د فراه په زندان کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیری ادعاوې تورونه بولی.
دا انجو دا باید ثابته کی که چیرې ثابته یې نه کړه دوی باید تر جدي عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او بیا په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو په اړه بحث لرو. راسره اوسئ. زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونې خبريږي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې. د تخار د والی ویاند ازادي رادیو ته وویل چې په خاجاغار ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوال سخت دریزي چې بهرانیان هم پکې شامل دي له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د وویل چې د خاجاغار او بهاودین ولسوالیو له تصفیې وروسته به په درقت کې عملیات پیل شي. اسمت سروان په دې اړه د راپور چمتو کړی.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور ژوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاودین او خواجه غار ولسوالیو په جوقودو او چختو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نښتو په ترڅ کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لا نه دي پیل کړي. تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاودین ولسوالۍ تصفیه کړي. د درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاودین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونو له شاوخوا دو کلونو وروسته د چهارشنبې په سهار د ارچي ولسوالۍ مرکز ونیو. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده.
د تخار د والي د ویان څرګندونې مو اورېدې چې وایي د تخار په خاجاغار ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو ټلیفوني تماس کې د حکومتي چارواکو دا ادارت کړه او وی ویل چې د یوازې د دوی دوه جنګیالي وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. په هر صورت د شمال د جګړې په موضوع کې پاتې کیږو. د 209 شاهین قلوردو چارواکی وایي چې د شمال زون په نامنیو کې د سیمه استخبارات او د مخدرو موادو قاچاقبران لاس لري. دوی وایي چې د دولت و مخالفو وسلوالو ته هم مالی امکانات او وسلې هم د قاچاقبران ورکوي. د 209 شاهین قلوردو د درېم لوا مشر جنرال فاروق احمدي وایي همدا اوس د شمال زون په مختلفو سیمو کې تصفیهوي عملیات روان دي او دښمن ته پکې درنه مرګ ژوبل اوښتی ده. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د 209 شاهین قلوردو چارواکی وایي چې په شمال کې د نامنیو د تداوم په مقصد د سیمې استخبارات او د مخدره توکو قاچاقوړونکي د دولت له مخالف وسلوالو څخه مالی او نظامي ملاتړ ترسره کوي. د 209 شاهین قلوردو د درېیمې لوا مشر جنرال فاروق احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د شمال په نامنیو کې د مخدره توکو قاچاقبر او د سیمې استخباراتي کړۍ لاس لري. ښاغلي فاروق وویل چې نظامي جګړه ډیرو پیسو او وسلې ته اړتیا لري چې د دولت مخالف وسلوالو ته دا پیسې او امکانات د سیمې د استخباراتي کړیو ترڅنګ د مخدره قاچاقونکو هم مساعده وي. جګړه چې هر ځای وي هغه ډیرو پیسو ته اړتیا لري. له دې سربیره چې د سیمې استخبارات د دولت د مخالف وسایلو څخه په شمال زون کې ملاتړ کوي، د کور په دننه هم دوی د مخدره توکو د قاچاق په ترسره کولو سره مالي امکانات ترلاسه کوي. جنرال فاروق وایي چې لا هم د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري او تر دمه یې د کندوز، تخار، فاریاب او جوزجان ولایتونو مختلفې سیمې تصفیه کړي دي. د کندوز په دشت ارچي او چاردره ولسوالیو کې دښمن ته درنه تلفات اوښتي دي او همدارنګه د غورماچ ولسوالۍ مختلفې سیمې تر دمه تصفیه شوي دي او پوځي عملیات په مختلفو سیمو کې دوام لري. یوازې د ملي اردو لوړ رتبه جنرالان نه دي چې ادا کوي. د شمال په جګړه کې د مخدره توکو قاچاقبر او د سیمې استخبارات لاس لري. عتیق الله د څلورم کنډک د توپچی قطعې قمندان وایي چې د کندوز په جګړه کې یې ولیدل چې لسګونه بهرني تورستانو له افغان امنیتي ځواکونو سره پوځي جګړه کوله. عتیق الله وایي چې د جنګ پر مهال لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شول، خو تر ټولو ستره ستونزه دا وه چې مخالفو وسوالو د جګړې پر مهال له ملکي وګړو څخه د سپاهر په توګه کار اخیسته. د جګړې پر مهال له هر لسو تنو مخالف وسوالو څخه چې وژل کېدل پکې یو یا دوه چینی، پاکستاني او نور بهرني تورستان شامل ول. ستونزه زموږ پر وړاندې دا وه چې له ملکي خلکو څخه مخالف وسوالو د سپاه په توګه استفاده کوله. دا په داسې حال کې ده چې د نظامي تجهیزاتو او هوایي امکاناتو له نشتون سره سره د 29 شاهین قول اردو مسؤولان او سرتیری د دولت د مخالف وسوالو د هر ډول توریستي تحریک په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي. مجیب رحمان حبیبزای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د روانې اونۍ د خونړۍ زلزلې تر ټولو زیات تلفات په کونړ ولایت کې، ورپسې په ننګرهار او بیا په بدخشان او نورو ولایتونو کې و. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یوه کورنۍ چې نه غړي په زلزله کې وژل شوي او نور یې ټپیان دي، اوس د اسدآباد په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. دوی ګیله کوي چې تر اوسه هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د دې کورنۍ له ټپیانو سره د آزادۍ رادیو خبریال روح الله انوري خبرې کړي او دا راپور یې پرې برابر کړی.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د تورتم کلي اوسېدونکي هغه شپږ ښځې او نجونې اوس د اسدآباد روغتون کې درملنې لاندې دي چې څوک د تېرې دوشنبې ورځې زلزله کې ټپیان شوي او د کورنۍ نه تنۍ له لاسه ورکړي دي. که څه هم چې له زیاتو خبرو وتلې وي، خو ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې ورځې ماسپښین ځمکه په خوځېدو شوه. کور څخه بره په غره کې یوه ستره تیږه وه چې د زلزلې په وجه له خپل ځایه راخوشي شوه او د سترګو په رب کې یې هر څه ترې واخیستل. دوی روغتون ته او نورې ګور ته ورسول.
غر راغی، کور مخ سره چپه شو، ځینې پکې مړه شو لاندې وته، ځینې پکې زخمیان شو. شلته نه
تورتان باندې هلته زلزله شوه او زه موږ باندې غر راغی. خوب دېرش کسان او نه هم پکې مړه شو.
محمد اسرار له یادو ټپیانو سره راغلی. هغه هم وایي زلزلې دوی او نورو خلکو ته د سر او مال ډیر زیانونه اړولي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې زلزله ځپلو کورنیو ته مرسته ورسوي.
د منځ وی هغې کې نه تنه شهیدان، اته کسه زخمیان او دوه کسه اوس ښو، هغه خارج شو او نور دلته په اسپتال نه د اوسه پورې حکومت سمرسنده کړي. موږ سره مینې غورځېدلې دي، د خلکو یو درې کسان پسپیدار نام باندې، یو کله د باغې کې شهیدان شهید، یو کس د امریو په نام باندې، یو کله د باغې کې یو کس ګټې والی دی شهید شوی دی، او نور ډېر تلفات خلکو ته اوښتي دي. د خلکو مالونه او کورونه دا د منځه تللي دي. په دې زلزله کې
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د اسدآباد په روغتون کې د ټپیانو پوښتنې ترڅنګ هر زخمی ته لس زر افغانۍ هم ورکړي. له مرکزی دولت مرستندوی ټولنو او سوداګرو یو غوښتل چې زلزله زپلو سره دی مرستي وکړي.
چې موږ یو دیش کسه شهیدان درلودل، یو سل شپږ کسه زخمیان، چې زیاتره زخمیان یې بیسته د شفخانې نه خارج شوي، صحي وضعیت ښه دی. د دولت بودیجې څخه هم د هر زخمي سره د هر ټپي سره لس سره افغانۍ مرسته وکړه، او انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې د موږ د سروې او د کومک رسانۍ ټیمونه په کار باندې لګیا دي. د موږ د مرکزي حکومت او د نورو مرستندویو او د ملي تجاران نه غوښتنه دا ده چې د کونړ د بېوزله خلکو سره چې ډېر زیات جان ورته اوښتی دی، د زیاتو خلکو کورونه له منځه تللي دي، خپلې مرستې وکړو، هېڅ نه وه کومکونه ونه سپموي.
د دوشنبه په ورځ یوې سختې زلزلې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر کونړ او نورستان کې هم ځاني او مالي زیانونه خلکو ته واړول.
د روهلا انوري په راپور کې مو د کونړ ولایت د هغې کورنۍ کیسه واورېده چې یو شمېر غړي په زلزله کې وژل شوي او نور ټپیان دي او دا مهال په روغتون کې تر علاج لاندې دي. قدر من اوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو، البته د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
زیاتو غربي ورځپاڼو نن هم په افغانستان کې د زلزلې له امله پر رسیدلو زیانونو لیکنې کړې دي. د ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکل شوي د ژغورنې عملیات روان دي او لرې پرتو سیمو ته د بیړنیو مرستو د استولو هڅې کېږي. خو ورځپاڼې د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې په حواله لیکلي چې مصیبت ځپلو کورنیو ته یې د سرپناه او دوا په برابرولو تمرکز زیات کړی، ځکه په ځینې غرنیو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل شوي دي. هغه خلک چې په سړه هوا کې بې کوره پاتې دي په بېلابېلو ناروغیو اخته یا د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ګارډین په لیکنه سړه هوا له یوې او د لارو خرابوالی له بلې خوا د مرستې رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کوي، او په هغو سیمو کې چې کورونه تخریب شوي خلک په سړه هوا کې بې اسرې پاتې دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې وسلوال طالبان فعالیت لري او زلزلې ځپلي، د مرستو رسول ګران کار دی. خو د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د اعلان چې پر مرسته رسوونکو ډلو به حملې نه کوي او په دې بهیر کې به د زلزلې له قربانیانو سره مرسته کوي، نړیوالو مرسته رسوونکو ډلو ته یو څه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې په زلزله ځپلو سیمو کې هیڅ وسلواله حمله نه ده سوې. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتو د مرستې اداره یونیسف وایي چې د طالبانو دا وینا یو څه ډاډ ورکوي، خو بیا هم مرستندویه ډلې یو شمېر لرې پرتو سیمو ته په تګ کې ستونزې لري. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د طالبانو دا اعلان چې زلزلې ځپلو سیمو ته د مرستې پر بهیر به حملې نه کوي په یو ډول غیر رسمي اوربند ګڼل کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دې اعلان سره هم د نورستان او بدخشان لرې پرتو سیمو ته کومکونه نه دي رسېدلي او خلک په ډېره بې صبرۍ د کومکونو په انتظار دي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې د کونړ ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او قومي مشران هڅې کوي چې په خبرو او مذاکرو لارې پرانستل شي او په دې سیمو کې زلزلې ځپلو کورنیو ته کومکونه ورسېږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د فراد څارنوالۍ ریاست د عدالت په نامه د هغه بنسټ وروستی راپور ردوي چې ویلي دي په دې ولایت کې ځینو څارنوالانو پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی. د دې ریاست چارواکي وایي چې باید یاد بنسټ بیرته خپل راپور واخلي او همداشان په دې اړه د څارنوالانو او قاضیانو څخه بښنه وغواړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت نور تفصیل اوروي.
د فراه ولایت څارنوالۍ ریاست هغه وروستۍ تورونه چې په لویدیځ زون کې د یو بنسټ لخوا پر ځینو څارنوالانو په دغه ولایت کې لګول شوي په کلکه ردوي. د فراه ولایت څارنوالۍ رئیس عبدالغفار وایي چې دغه تورونه ټول بې اساسه دي او په فراه ولایت کې چا پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری نه دی کړی. د څارنوال په خبره دغه بې ځایه تورونه د فراه څارنوالانو او قاضیانو ته د زغملو وړ نه دي،
نه د څارنوالانو دپاره د تحمل وړ دی او نه د قاضیانو دپاره. نو بنا ان موږ غواړو چې باید دا موضوع روښانه سي، که چیرې کوم څارندوال مرتکب د داسې جرم سوی هغه څارندوال باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول سي، او که چیرې کوم قاضي مرتکب د داسې عمل سوی هغه قاضي ته باید جزا ورکړه سي.
د فراه ولایت څارنوالۍ رئیس وایي په دغه راپور کې ویل شوي چې په فراه کې څلور څارنوالانو پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی. په داسې حال کې دا ټول افواه دي او په دې هکله باید څېړنې وشي، او د عدالت په نامه کوم نهاد چې دغه راپور یې وړاندې کړی باید د قانون سره سم مجازات شي.
ټول سارندوالان او ټول قاضیان د حوزه جنوبی غرب په دې مورد کې بې تفاوت نه سي پاتې کېدای، او سل فیصده باید دا موضوع روښانه سي، او دا انجو او دغه کارمندانو چې دغه موضوع نشر کړې ده دا باید ثابته کړي. که چیرې ثابته یې نه کړه، دوی باید تر جدي عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي تر څو چې خپلې جزا ته ورسیږي.
تېره اونۍ په لویدیځ زون کې د عدالت په نامه یو بنسټ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په فراه، هرات، غور، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې سرانوالان او قاضیان د 15 ښځینه او زندانیانو په وړاندې په ناوړه چلند تورن کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د سوریې د کرکیچ د حل لپاره د خبرو په مقصد د اتریش مرکز ویانا ته رسیدلی دي. د امریکا، روسیې، ایران، سعودي عربستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د څو نورو هیوادونو د استازو د نن ورځې خبرې به د سوریې پر بحران متمرکزې وي. په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان سره یو ځای کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز عصمت څاروان اوروي.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازدیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاحکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیه ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري ته تیار ده، او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حملې پیل کړي تېره شپه ویانا ته ورسېد، او ټاکل شوې ده چې نن د څو هیوادونو له جګپوړو ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوي متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربی اماراتو او اردن جګپوړي ډیپلوماتان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر لریازه بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لری کېدو لارې پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي، موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو، او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لری کېدو لپاره لار هواری شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت له چوري ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي، هغه خلک چې اروپایي هیوادونو ته ځي جنگ خو په ټول هیواد کې دی، دا چې پاتې دي دا افغانان نه دي، دا خلک باید د جرمني هیواد ته پرېنښودل شي. همدا اوریدونکی یعنی حمید الله وطنوال په یو بل سمس کې لیکي، د دفاع وزارت نه مې دا سوال دی چې تاسې ولې هغه وخت کوشش نه کوئ چې یوه ولسوالۍ طالبانو نه وي نیولي، بیا چې هغه تخریب شي تاسې د نیولو کوشش کوئ. له نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکي ولسمشر محمد اشرف غنی د دې ګام نه ډیر زیات خوشاله یو چې د یو معصوم او بیګونه ملي پولیس وهل کېدو پښتنه وکړه. ولسمشر دا ګام د قانون یو شانته پلي کېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره نیک او مثبت ګام دی. و ما ولسوالۍ نه مولوي عزت الله حق پرست لیکلي طالبانو سره هر ډول همکاري غیر مشروع کار دی ځکه چې طالبان د اسلام مبارک نوم نه غلطه استفاده کوي او د بل چا د اهدافو لپاره جنګیږي او بېګناه افغانان بې له کوم جرمه په بېرحمانه ډول په شهادت رسوي. د سهار 8:30 دی. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې اړوند بحث په دې اړه اوري چې د په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو نقصونه او عیبونه په څه کې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجغار ولسوالۍ کې اوښتي. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امنیتي مقام برطرفه کړ چې یو پولیس یې څو ورځې مخکې په کابل کې وهلی و. دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب و جذب کم دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتې ورکولو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. د سوریې د کړکېچن وضعیت د څېړنې په اړه نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې جوړیږي. عراقی چارواکي وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یو پخوانی پوځي اډه لږ تر لږه 15 راکټونه لګیدلي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. پاول ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه پرون لوړه پر ځای کړه. دی د جمهوري غوښتونکي ګوند غړی دی. د روسیې د هوایي چلن ادارې د هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کړی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ډیر ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد او هغه ډله چې غوښتلې په قاچاقي لارو په غیر قانوني توګه بهر ملک ته لاړ شي بیړۍ په سیند کې غرق شوه. راځي په دې برخه کې واورو چې مور او کورنۍ به څه حال لري.
تاج محمد پاتہ چکورو بلند کر وا خدا یا دا تو چیر دی
ادی واسی ادی
تو گل محمد زوی حق دے گل محمد زوی زوی دل دیم تے چیر دے گل محمد گل محمد اوئی طاقت میں
ادی و منیسه او سیل میوله ادی وای وای اغه دی لیوان را وای اغه دی پلار می لیوان اخوته وشړ
تا زما ده تا زما ده دا لیوان نه خواه مشده مشده خواه چه گل محمد زوی نده گل محمد برا نو داری
آدی آدی لرمیسی شو کمی خواه دلار زیده ولی تو دره ولم ما نورو بناوری
گل محمد گل محمد تاش محمد رازی رازی زمنو نورم سلیم زمنو نیزم درد نایی
آدی ادی زه دی خواهر ادی ادغه
کمی خواهد زویا سرگی می دانیم اینی خواهد زویا دیاره دار باران دو زویا ریز می دیمه چایی چیر زهی
خیلسته دیو گوره زه مدی دیر خیمانه دیانه مدی
وای شکر آیا شکر آقا دی گل مامت زوینه
ادی دیرم یادی دلی زیر استلا صبر درزم رب سستریش می ما او بکادی
نه نه زویا اخو مزه مزه زویا سین دور حدا کیگی زویا غرق بشی
ادی ادی وادی
گل ماما ده زویا
ادی ادی میخش ادی ادی میخش
وی الله بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله الله شکر وی خدایا دامت سنگ خوب ولیده
نعیم خانه انسانان یو بلته هر دی مگلا کلا پا کور بسیا شویو خدای او خبره ده سمده چه زم بیچه نیم راغله
ملک سیب زمونگ سر استرگی امر کوا
هو ملک سیب
دلوار خانه او نیم جانا خبره دیر پا خوانه ده وایم چه زنده نی نشی ذکر آرلم
خا کم خبره
سو کلا مخ که پامداس یو مجلس که مکتاس یو خبره کرده وا راغلیم چه آغا مسئله سر تا ورسو
زما خو پا یاد ندی ملک سیب نایما ستا چه در پزرشو که
نه نو چنگا با میرا پزرشی خان سیب داسی خبره وکړه چې ایچ کما خاص نشانی نلری بلا دا چه وای د کلونو پخوا خبره ده
خبره خود د کلونو پخوانه ده خو ما نوای چه لطاسو با هیروی خو خیر چه زما یاد وی هم دا مهمه ده
ملک سیب چه ستا پا یاد ده خو مونگ تایمو آیا چه مونگم پوشو چه دا چه خبره ده
زما دا زویا و دا نایم جان دا لور خبره یاده هم چه لاوز مو سره کرده و ما ویل چه حق دیو تردو
چنگا زپونشو ملک سیب
ملک سیب دا خبره دی پوره که چه زسم پوشم کمسا چه زما را پزرشو اما غا موضوع یاده که
سما دا دلاور خانه پاغ مل مسیح که ده چه ملک نواب تا کرده و او څو نور خانان او ملکان دې امر غوښتي وو
هو هغه مل مسامي رعایت شو هاشم خان چې لړم چې چلو
بس نایما په خبره سم ورسېدې دلاور خانه آلته د نایم مشر لور دی و کالوا یو یو خبره کوله ډیر ورته وخندیدو خو کله چې په ژړا شو
او یاد نشو بیا ساسره غلی شو او لکه چې خو برغلی و کته خو چه غی که دی واخیسته سر که خود و ویده شوه
آفری او به حال تا تا چه ویل
چه؟ ملک سیب ستاره آخو ایوه توکه و چه و مکره
کما توکه؟ آغا
آغا توکه نوه پلوی مجلس که خبره و شوه چه بس دا جنه با دا ملک ستارم گور وی ما مال تا اومانلا اوس را غلایم چه
ملک ستاره آقا خو
ستا مطلب داده چه زما لور ستا ستا زوی تا نه نه داده توکو خبری ندی
نایم جانه او دلاور خانه زم پا توکو پسی نایم را غلی ما سارا مور جبا کده
ملک سیب تاس عجیبا خبری کوی زما لور چوم روا چه بیا ما ستا زوی تا در کولا آقا خو ده شدو ماشوم اوا دومره خو سارای پا توکو پویگی
ده توک خبری معلومی وی ده نموز پا مسلو که چوک توک نکی نایما کاغا وڑاوا مجلس لوی وو پا لوی مجلس که مو اوویل او ما اومنلا چه هو زمان گور با وی بس خبر اخلاص ده
دلاور لالا دا بس بنور پیدو زدر نسم
او ورشا زلاش نه بزا
نیم جانا صبر وکا دا د پری خودو خبر نه ده او سالک او جنی دواړه ل خیر لوشیوی زد واده د خبر ل پاره راغلم
س
وای چرګه مې نا جوړه ده بانا مې ورته جوړه ده له کومې ورځې چې دا د نجارۍ کار په کلي کې پیل شوی دا ولی جان پټوي ته قدم هم نه راغبرګیا ته ودرېږه چې دا رسۍ دې له پښو نه خلاصه کړم بیا تکړه شه مزال دې کوه ته په خبره نه پوهېږې ودرېږه زه لارم وهاینو ما نه خو ستاسو غویانو بختم کړی کار کوی خو په شریکه زه خو له سهاره تر بېګا یوازې لګیا یم ولی جان تللی دی چې ترکاڼي زده کړي
او ترکاڼي د بیزو کار نه دی
تاسې تاسې دلته زما سیل کوه
نثار لالا زه وخت سره رسېدلی وم دې خدای داد نه پرېښودلم چې درته راشم
زړه دې بدمرشه ما ویل ته صبر چې د نثار مجلس له غویانو سره واورو
مجلس نه د ولی جان غیبات مې ورته کوه چې یو وخت ښیي او راځي خو بل وخت بیا نو
اوهو دا غویان ګوره چې چیرته لاړل
هله درمنډې درمنډې کې چې وینېسو
هله بیې راتاو شه
د ځمکه مو پرې واړوله تاسې خپل غویان ونیسئ زه درنه
لاړم ولی جانه ولی جانه غویانو خو د دلاور خان کرلې ځمکه ورته واړوله له شره به یې څنګه ځان خلاصوو په ځمکه به مو داوا وکړي که نه شابس راتاو شه پیسی
نسال لالا زمه گزمه که خواستیم دواگیر لری دلاور بسه دوا پیو کی
هی هی طول کلای دلاور خان پیجنی تا چنگت روسه نده پیجن دلی
خیر پیجنم لالا خیر ده حل لارش ده خو نسال لالا ده دیر وقتی که چه خبرمی پزرکی ده کته په یاد یو ځل مې درته یاده کړی وای
کومه خبر وایه
ته به بیا وایې چې زما غلطي را یادوي خو داسې نه ده دا ځمکه چې زما نه زیاته خوله پکې ته تویوي دا لا اوس هم دعوهګیره ده یو ځل دې په شاغه خرڅه کړې وه
ښه چې دعوهګیره ده نو څه وکړم
وایم ولسوالۍ ته به ورغلی وای
زه ورشه ما څه کوې دعوه خو تا کړې وه
لالا ځمکه خو شریکه ده خو زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم
دلاور لالا د ملک ستار خبر را باندې ډېرې بدې لګېدلې بېخي مې له مغزو نه نه وځي
دلاور لالا زه خو هېڅ پوه نه شوم چې څه شوي په کور کې خو نه څه ماتې نه څه تویې
درته وایم فرزانې بچی ته ورشه هلته د ماشومانو پوښتنه وکړه چې هغوی څه کوي بچی اله ورشه
هغوی لوبه کوي او وړه وي دادا ورشه تره دې څه درته وویل ورشه ماشومانو سره لوبې وکړه ښه دا دې زه
زرمینې ورندارې ملک ستار غواړي چې دوستي به سره وکړو
دوستي به سره وکړو مونږ کره څه داسې پیغلې ګرځي دی نه دی خبر چې
دوستي وکړو هغه په داوو راغلی و ویلې چې څو کاله مخکې چې ستا لور یوه کلنه وه نو تا زما زوی ته په نوم کړې وه
څه
ملک ستار غلطه خبره نه کوي مونږ ژبه ورسره کړې وه چې فرزانه به یې زوی ته ورکوو
وی خدایا دا څه آسماني تندر دی
لالا ما خو نه ورسره ژبه کړې او نه په څه خبر یم که بل ځل په دې خوا راغلی و خفه به شي رانه
نه یم وروره یو ستا خبرې دي بل د لویانو ولس خبرې دي ملک ستار د ماسپخین مانځنه وروسته بیا دا خبره په ټینګه راته یاده کړه
ورته ووایه چې نه مې درسره واده کړې نه مې لور درکړې بس همداسې ورته ووایه
ګوره نه یمه دا مه هېروه چې زه هم دلته یو څوک یم
د
د ازادي راډیو خبروونکو د خبرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه ونی کې هلی ومنې. تاسې نن د یو کلی زرغګونه ډرامې 122مه برخه واوریده. د ډرامې په تیرو برخو کې غیر قانوني کډوالۍ ته اشاره شوې او موږ هم په دې اړه څو بحثونه درلودل. خدا جمعه په یو نوي موضوع خبرې کوو، هغه دا چې فرزانه لډیره وړه د خداغې د واده خبرې کیږي تر دې چې هغه د واده په مفهوم نه پوهیږي. نو نن په کوچني عمر کې د ودونو په مسله غږیږو. په بحث کې را سره میلمه هم شته، زموږ د دې اونۍ میلمه څېړونکی او قومي مشر حکمت الله حکمت دی. ښاغلی حکمت صاحب، ستړي مشي، خپرونې ته پخیر راغلی. له زیږیدو مخکې د ماشومانو د واده ژمنې او په کوچنیوالي کې د هغوی ودونه تر ډیره د حجرو په ناستو کې ترسره کیدل او شاید لا هم. نو په دې اړه تاسې درانه اورېدونکو د خپل سیمو په اړه موږ ته ویلی شئ چې آیا اوس هم ستاسې په سیمه کې څه داسې تړونونه کیږي که نه؟ خلکو عمر ته پاملرنه ډیره کړې ده. قدرمنو اورېدونکو، زموږ سره په 0999 203 1540 او 0928 225 شمېرو اړیکې نیولی شئ او راته خپل نظر بیانولی شئ. حکمت صاحب، تاسې په حجرو او مجلسونو کې ناسته پاسته لرئ، آیا اوس هم د نجونو او لکانو د واده ژمنې په کوچني عمر کې کیږي لکه تاسو په ډرامه کې واورېدل که نه؟ خلک څه پام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کوربه، تخنیکی همکار، قدرمن میلمه، قدرمن کوربه، د تخنیکی همکار، د رادیو محترم اورېدونکو او د ازادي راډیو ټولو غړو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام.
یوازې ما باندې یوه خبره به دا اجازه غواړم چې دا خبره باید وکم، د ملت د خوښې خبره به شاید وي. یوازې ازادي راډیو ده چې د ټولنې د اصلاح لپاره خپرونې لري، بېشمېره اورېدونکي لري او همیشه وخت کوشش کوي خپرونې د ټولنې دپاره اصلاحي خپرونې مشروع خپرونې وکړي. ان ازادي راډیو بېشمېره اورېدونکي لري. ستاسو پوښتنې ته راځم. یوه خبره مخکې دا غواړم چې اسلام دین یو مکمل دین دی. نو دغه اسلام دین دی چې د هر چا حقوق جلا کړي، پیدا کړي یا معلوم کړي، خوبدلي دي. راځم د تاسې پوښتنه سوال ته جواب ته دغه کړنې چې دا مخکې یادورې دي وکړه، واقعا هم چې پخوا وختو کې د ما په د عمر په تېرېدو کې چې مثلا زه ترې پې خبر وم، داسې خبرې په جرګو کې، په جرګو په واسطه، په بیټکو کې یا په مهمانخانو کې دا خبرې به کېدې. وړې نجونې وړو هلکانو سره به یو خبره به یې وکړه، اتي به خبره پسې پاتې وه. هغه خبره به اخر ته بیا دښمني ته به ورسېده یا به ناراضي ته ورسېده. نجلۍ به ناراضه وه یا به هلک ناراضه وه. نو دا پېښه به دښمني ته رسېده. بالاخره به هغه دوه فامیلونه په بدو بدیو ته به ورسېدو، دښمني به یې سره وکړه، په جنګو به سره کېدو. خو الحمدلله د مقدس جهاد او د هجرت په دوره کې د افغانستان له مختلفو ولایتو خلک سره هجرت مجبور سو، هجرت ته چې ولاړو په د هجرت په دوره کې دا خلک سره یو په یو ځای کې په یوه سیمه کې لیدل کې کتلې درلودو، خبرې درلودې، مرکې درلودې. دغه کوم رسم و رواج چې و دغه بیا اوس شمېر ډېر کم سوی ده، یعنی ډېر حد کم سوی ده. دا خبره له بینه تللې ده. په دوسو اوسني شرایطو کې یا اوسني حالاتو کې چې زه تر کوم ځای پورې معلومات لرم، له ولایتونو، له کلیو، له هغه چې خصي معلومات لرم، یعنی دا شی ډېر کم سوی، ډېر محدود سوی.
خیر اوسه اورېدونکو، موږ اخلو ځکه شمېره ورته بیان کړي دي. به د بېلابېلو سیمو څخه موږ سره نظریات شریکوي. لومړی اورېدونکی قاري صاحب پښتون دی، زموږ سره مهرباني. قاري صاحب ډېر پخیر راغلی خپرونې ته، اوستړي مشي. بلې بلې قاري صاحب، مهرباني.
بلې محترم یوسف خان زدران صاحب، تاسو ته سلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته تاسو درانه مېلمه او پوه شخصیت حکمت صاحب ته سلام علیکم. زه پښتون یم.
مهرباني، خیر اوسې. خیر راغلې. وعلیکم السلام
محترم زدران صاحب، تاسو مېلمه درانه مېلمه ته. نظر خدا دی چې اول خو صاحب باید ازادي راډیو څخه لکه حکمت صاحب چې تشکرې در څه وکړه. زه په بار بار استاد سره همکاري لرم، غواړم استاد سره شکري وکړم. راډیو استاد سره چې د خلکو زغونه د نړیوالو او د خلکو تر غوږو رسوي. دغه واقعه چې دغه چې تاسو درامه پر جوړه کړې، واقعا زموږ په سیمو کې هم زما په یاد راځي، خصوصا د پښتو په رواج کې دا خبرې وې. خو دا هغه خبرې دي چې کوم مقام چې اسلام وسیزې ته ورکړی او هلک ته دا مقام د بینه وړي، او واقعا اسلام اسلامي غرا شریعت محمدي خلک نیکو شوي چې وي او الک وړي او دوی بیا ژبه سره کوي او بیا یو معصوم نجلۍ د یو چا په لاس ورکول کېږي او هغه قرباني کېږي د یو چا په ژبه باندې کور کې سوځېږي. واقعاً دا اسلام د اسلام د شریعت غرای محمدي څخه بېله خبره ده او اسلام دې ته جزا ټاکلې ده. مطلب مې دا دی چې زدران صاحب زما پوښتنه ستاسو د مېلمه څه دا ده چې یو خو زه یو خبره درته وکړم. اول خو ما خپل په یو شعر کښې یو خبره کړې وه مال د دغه پښتنو خو مې خوښ نه دی د دولسو کلو نجلۍ زاړه سړي ته کېږي او چې ورور توپک ته لاس کښې شي مغروره سړی مړ کړي په بدو کښې خوره کړه شي واده سړي ته کېږي او حیوان هر څه کښې پلار سپینې روپۍ شمار کړي د داسې ظالم پلار څه اندازه سړي ته کېږي. دا یو زما یو څو بېلګې ده
او په همدې فرهنګ په اړه دې لیکلی دی مهرباني. زما سوال دا دی چې اوس هم داسې رواج لکه مونږ چې په ډرامه کښې ورته لکه ډرامه کښې چې ورته شوي وه یو کلي زر غږونو ډرامه کښې او یا چې حکمت صاحب ورته اشاره وکړه دا رسم او رواج کم شوی دی که نه اوس هم په حجرو کښې که تاسو کښې نه یې دا موضوعات یادېږي؟
صاحبه تر یو اندازې پورې کم شوی دی خو نه افغانستان په بې سواده او بې تعلیمه جامعه کښې اوس هم هغه کسان په دیهاتو کښې ژوند کوي هغه په بې تعلیمه جامعه کښې اوسېږي خرافات او رواجات اوس هم حاکم دي. نو زما پوښتنه د مېلمه څه دا ده حکمت الله څنګه کېدلی شي چې دغه رواجونه ختم شي او ډېر مسؤلیت د چا دی چې خلکو ته عامه پوهاوی؟
مهرباني خیر اوسې ستا سوال او نظریات دواړه شامل کړو په خپرونه کښې وامخیستل. خیر اوسې یو بل اورېدونکی هم اخلو چې ده د کوم ځای څخه اړیکه نیولې یو څه ویل غواړي. مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده ازادي راډیو ده. بلې خبرې وکړئ. بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او له کوم ځای نه؟ ډېر په خیر راغلی. مهرباني خپرونې ته راشه خپل نظر که سوال لري هغه.
بس نو دا نجونو بس واده کېدل خو دلته خو په لوګر کښې هم رواج ده چې وړې وړې نجونې بس څلوېښت کلن پنځوس کلن خلکو ته ور پنځو ته دا خو باید چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي چې دا خو ډېر خلک داسې وړې نجونې څلوېښت کلن ته ورکړې او بس د عمر یې خرابوي بس هغه څه کاله وخت ته راسنګي
او یو خو هغه موضوع چې تا ورته اشاره وکړې او کله کله داسې کېږي بلې کله کله داسې کېږي چې هلک او جینۍ دواړه یا پیدا شوي نه وي شرط لګول کېږي چې که ستا ماشومه وشوه مونږ ته به یې را کوي داسې څه هم شته اوس که نه داسې په ټولنه کښې نه شته؟ بلې خیر اوسې ستاسو نظر و اړیکه مو هم لږ خرابه ده. مهرباني یو بل اورېدونکی هم اخلو چې ده له کوم ځای نه اړیکه نیولې زموږ سره ګڼ اورېدونکي په تماس کښې دي. مهرباني تاسو هم خپل ځان معرفي کړی او کوم ځای نه هم اړیکه نیولې؟ بلې لطفا خبرې وکړئ. کله ستاسو اړیکه وصل کېږي د خپرونې وخت کم وي زر خبرې کوئ. مهرباني دا اورېدونکي خبرې نه کوي. حکمت صاحب تاسو ته راځو اورېدونکو نظریات مو واورېدل او ستاسو څخه یو پوښتنه هم وه. مهرباني
زه پښتون صاحب ته السلام علیکم ورحمت الله برکات وایم. نو پښتون صاحب خو خپله عالم سړی دی خبرې وکړې علمي خبرې وکړې. زما هم یوه غوښتنه دغه ده له د ملته څخه او له دې دولته څخه او له رسنیو څخه دا مې خواسته ده غوښتنه ده چې مسلمان ملت مخور علما وته دولت د تبلیغاتو زمینه مساعده کړي او مخور علما وته کافي معاشات ورکړي او رسنۍ هم مخور علما وته دینی او سیاسی بحثونو ته دعوت ورکړي چې دا هم یو نیک عمل دی او د افغانستان یو مسلمان ملت کې یو تعداد خلک نو دغه تبلیغات وسی نو دا رسم رواجونه دا نامشروع اعمال نامشروع کړنې د مخنیوی د مخورو علماو په تبلیغاتو باندې مخنیوی کېږي. تاثیرات یې ډېر دي نظر د نورو کسانو تبلیغاتو ته ولې د علما خو د آیت و حدیث نه خبرې کوي په آیت و حدیث باندې عمل کوي نو هیڅوک اسلامي اصولو سره مخالفت نه لري خو خبره چیرته ده ناپوهي ده پوهه به نه لري په حدیث به نه پوهېږي د عوام خلک ملت در ښیم په آیت به نه پوهېږي د هغو په تفسیر به نه پوهېږي زما منظور دا ده چې مخور علماو ته د تبلیغاتو د پاره هغه ورکړي موقع ورکړي.
زابل ته ځو یو بل اورېدونکی زموږ سره مشنی اورېدونکی نبی الله دی دی همېش مونږ ته پیغامونه هم پرېږدي او په اړیکه کې هم ویره سره. نبی الله په خیر راغلی. مهرباني د نن موضوع په اړه به څه وایئ؟
خیر و سیستوری نکه زبران صاحب نیمی نبی اولاد زبل اولاد سارمانده بودی ساری بشیگن نکلی مفیدی
میره بانی خیر و سی بخیر راغلی میره بانی
بخیر و سی اندیر من نکم زبران صاحب نیمی خزاکی مش تعلاقه که یو سری یو اخفل معشم لر فالی رو پیسو و یو استیجیری پلی تورکنی ساکرا در استیجیری سالای به خپل خدمت کول نو څه معنا د دې ماشوم نجلۍ د خدمت کول کله چې ما سپېږیری سړی دا ماشوم نجلۍ واده کړ کورته یوړه نو په همهغو شپو کې سړی له خپلو پښو نه قطع سولی دی او په ځای کې پروت ده نو کلونه کلونه کېږي ماشوم نجلۍ د سپېږیری سړی خدمت کوي ماشوم نجلۍ همداسې تنها ناسته ده
نو
ام دا چې پلار ته چې دا ماشوم نجلۍ یې سپېږیری سړی ته ورته دغه پلار ته څه ټول څه کار دی آیا له مېلمنو مې همدا پوښتنه ده چې دغه پلار له څه سزا سره مخامخ ده که یا چې دا ماشوم نجلۍ یې
مهرباني په دې اړه به بیا هم غږیږو د قانون له لحاظه د اسلام له لحاظه اول نن زموږ سره قومي مشر دی هغه به صرف د حجرو او د دې ناستو په اړه چې داسې ناستې به کېدی یا خلک داسې ژمنې کوي یو بل سره دا عملي کوي که نه یو بل اوریدونکی هم اخلو مهرباني تاسو هم خپل ځان معرفي کړئ د خپرونې وخت کم دی موضوع ته راشئ بلې مهرباني ځان دې معرفي کړه او خبرې وکړه بله خا دا اوردون کې خبرې نه کوي کچېری تاسو نشئ کولای هم د اوس زمنګ سره اړیکه ونیسئ البته لاین مصرفي نو 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیره ته غږیز پیغامونه هم پرې خښي چې هغه مونږ به خبرونه کې شامل وو یو بل اوردون کې اخلو چې دا منتظر پاتې شوی دی او لطفا لږ زر خبرې وکړي بله تاسو اړیکه زمنګ سره
مطلب را څو غوړې خبره بس درته
کوم مهرباني خاده دی اوردون کې اړیکه مشلته حکمت سي بیرته سترزو په دې موضوع باندې پاتې کیږو دا ناسته اوس تاسو ویل چې کمی شوی دی البته که په خوابه کې دی د پجمنه باندې به بیا خلک پاتې کیدل تر ډیر تاسو د عمر او تاسو تجربه په اساس باندې کنه دا خبره به بدې یوتلې
خو باج وخت په داسې پی کې به شغه څوک په خوخ و 2 میلیونه به سره خوخ په غوژمنه باندې وسېسوي په غو باندې عمل به کول هغه به خون په اصطلاح پایلې به مخې وي خو باج وخت به شي د جونی یا الک به شي نیت به رسیدو نو په دې وخت کې به د انجلی به خوښنه وشي ځوان به کړو یا به ځوان خوښنه و انجلی سره نو په دې وخت کې به یا بعضی اختلافات پیدا کیدو او په دې پاملو کې به یو تعداد هغه سابقه دوستی به نه و پوغه کې به څه ستونزې پیدا شوي څه اختلاف پیدا شوي پاملو به خپل جوړ کاله کو انجلی به سره جوړ و ناراض به نه و راضی به خو پاملو کې به یو ستونزه و نو دغه په اساس هغه به دې ته بتله اوس تر ډیره حده پورې زما په ان باندې تر ډیره حده پورې دا موضوع کم شوی یو خبره ته زدران صاحب شاغه کوم اشاره کوم
او یا اردن کې وخت لچ منتظر پاته بیا سیدا
سیدا
او خاکسر صاحب له کابل نظم سره اړیکه نیولې مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني نظر مو چې خبرونه وخت کم
اسلام هم ځوانان ته هم سفر کې چې الله خوښ شرني کوي او دا خو اسلام خلاف کار دی دا کار نه معنی شي او د علماء له لارې دا کار باید وشي مننه
تاسو نظر او خیر سي مهرباني حکمت صاحب
زدران صاحب ته یو خبره ته اشاره کوم خبره نشته چې ټول کارونه مخ اسلامي عقیده لرو څوک چې اسلامي عقیده لري و اسلامي په لري ټول کارونه خو هم د خلکو په لاس کې نه دي دا دی خدای جل جلاله په لاس دی خدای جل جلاله په اراده کې وي یو کار دیغه په اراده کې وي او درسته انسان دی لپاره حلو ځلې ضرور دي کدا شي مثلا یو انجلی په والک عاشق وي دواله عاشقانی خو ثمر سره ونه رسیږي دا ستونزه پات چې الکم راضی وي الک انجلی هم راضی وي ولی دا کار ونسی دا کار ونسی دا دی اصلا دی خدای اراده نه وي وخت بده کې دی خدای اراده هم ست کنه دا موضوع دی باید علما اوس
حکمت سره ډېر لمنګ اتمن بس بیا لرو اما تاسو دی پلار پیس باندې تاسو په ټولنه کې ډېر پات شوی د والدینو یا د مور او پلار په داسې پریکړو کې باید تصمیم شوی نه څومره به جدي اوسې چې داسې خبرې ونه کې یا لخلې نه ونه ځل کې ډرامک چورته شي و بل اخر مجبوریږي چې دا حد بیا ځای ته ورسوي څومره باید دوی لمړی فکر ولري
زه خو په اسلامي اصولو کې اسلامي اصولو کې د هر څه حقوق جلا دي انجلي حقوق هم جلا دي د هلک حقوق هم جلا دي پلار هم جلا دي مور هم جلا دي خدا دي سرنويش دي پارا سي دي ترسو شي لکو انجلي ځوانان سي ویني رضایت اخیسته ویني پختنه یو سره کړی نی پلار مور دغه اغنه کی حتی زوبایم سی اوس په اکثر جوی کی ان پلار په اکثر مسلمانان پختنه کی لزوی پختنه کی لورم پختنه کی اغنجلی ورخی خو هغه په پټه خلو باندې مثلا راضی وی دا خبره به مور پلار په اصطلاح کارا کی یا نامزاد کی یا مثلا کوزده ورته و کی دا خبره هغه کیږي خو پختنه به پختنه دا خبره نه کی په یو تعداد محدود کسانو کی چې دغه کار کوي هغه له اسلام شاید نه خبره وي اسلام له اصولو نه خبره وي له چا به پختنه نه کوي یا به ډیر احتیاج وي محتاج به وي یو احتیاجي محتاجین ګوره داسته داسې وخت ما په یاد دي چې خلکو خپل لورانې خرڅ کړي دي.
خیر استاد زموږ د پروانې وخت پای ته رسیږي انشاءالله په همدې موضوع به بیا پاتې کیږو. د راتلونکو کې به د حقوق پوهانو سره همدارنګه دیني علماو سره بحث لرو په دې اړه باندې. خو دا خپرونه پای ته رسیږي. کولی شئ 0 شپږ نوي 0př 0př